دی ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د نن خبرونه د طالبانو حکومت د غویي یا سور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړی ویل شوی دی چې پنجشنبه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابره ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې مادې په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزي ښارګوټي کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړې. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې د ښارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1600 کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزي ښارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډپره یې 1500 کاله مخکې د کابل په دې سبز سیمه کې کیښودل شوه سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جومات شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي او له هغوی سره یې خواخوږي ښودلې. د یوناما پر ټویټر د خپاره شوي بیان له مخې په دې کتنه کې میتن نوټسن وویل د ټولو افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو او تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې د روسیې ماته به کرملین پر نورو هیوادونو له یرغل څخه راوګرځوي. آستن وویل واشنگتن غواړي روسیا هومره کمزوري شي چې نور ونه شي کړی هغه څه چې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل تکرار کړي او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دا جګړه وګټي که یې لازم ملاتړ وشي. او د شمالي کوریا رهبر په ډېرې چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس راپور له مخې کیم جونګ اون دا ژمنه تیره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکی کړکی چندی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلی شي نارینه د خپل کور انجونې او میرمنې لوړو زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه و مسؤلیت څه ده او څه ډول مرسته کولی شي. په دې به هم له خپلو میلمنو سره وغږیږو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجونو او میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته دي یا حتی مخه یې نیسي. د نورو میلمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم سره دي چې ورورې له خپلې خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړې او له پوهنتونه د فراغت په ورځې له خپلې خور سره اخیستی عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپلو خویندو زده کړې وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیه سهار دي. د دې ترڅنګ په خپرونه کې را سره مدني فعاله اغلې ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوش دي چې د خپرونې د موضوع په اړه به را سره وغږېږي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سحر صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې یوه ټولنه کې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسې غوندې یو ځوان راځي د خپلې خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه. مونږ ته مو په برنامه کې او په پروګرام کې وخت راکړه. رښتیا هم دا یو ډېر جالب کار و او ورته نور داسې کړنې یا داسې مسائل چې هغه هیښوونکي دي او په اوس وخت کې د خلکو له ذهنیت سره تقریبا په غیر مترتبه حالت کې یا په داسې حالت کې وجود لري، مسائل او مشکلات سي د خلکو ذهنیتونه نه مني او اجرا سي ترسره سي، دا رښتیا هم جالبه ده. مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدې سي، هغه خلکو ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راضي او خپل لونې لري ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي، چې دا بیا په رسنیو کې په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کیږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې دېک شک نشته چې کورنۍ په زیاته فیصدي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته وادار نه دي خپلې لونې او خپلې خویندې تشویق کړي، دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو، مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کیږي؟ مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لونې باید حمایه شي او د دوی تر شا هم مالي او هم مانوي حمایه وشي، تر څو په کورنیو کې لونې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانی سهر. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو، پلار مو، ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلی د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې به دوایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړی یم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي. له وړکتوب نه دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړی یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوي دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي، علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی هیواد صاحب، ګرانو سهر، ورور خور ته، همدارنګ ستاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمنې مشه تر یا کال مې عمر اوښتی دی او ماته مې دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ لپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه دا څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې د خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دې سرساتنې په خاطر باندې د یو نوکې یو معتزدي شکل د راغستي زموږ په وخت کې زه د کندهار یم د کندهار د نړۍ انالیسې کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم په لږ کې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفدار وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیمې خلک هم تقریبا د ښځې د درس او تعلیم ډېر طرفدار دي و دا نوی نسل لکه شاغلي سحر چې د خپلې خور سره همکاري کړې ده د ده امثال غوندې ځوانان متاسفانه چې پر خوندو باندې ډېر ټینګار کوي او یا یې نه پرېږدي. ولې خو شته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی واده یې کړي وي ماشومان هم لري ښوونځي چې اسي همکارې دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنگ شرایط ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېر لوی اهداف پورې ورسیږو ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنگ د صلاح خلقت شي او جنگ بس شي او موږ ټول افغانان لا سره یو کو وشوته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي د بازار تر مخلاص شي ځاشي مکتب ته مدرسې ته یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او د تعلیم وکړي. زه یو ډېر ماته په داخل کاري ژوند کې ما په کلینیک کې کار کاوه او دا اوس هغه ورسره یو نرویس وختونه ته په شفاخانه کې یو مېرمن یو 50 متره فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم نو زه به یاد کوم چې نه صحنه ما ته ډېر عجیب وه او ما ته جراب راتله د تشناب پوښتنه وکړه تشناب چیرې دی؟ د تشناب په 50 متره کې تر همه یو لوحه نشته و چې تشناب او یا دغه رقم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته د خپلې پچکاري د ځرق لپاره پاته و د دې لپاره چې فاصله څخه مو د خواش او د میړه او د دې څخه اجازه اخیسته ورکه پلاس کې ورانه قضیه ته ودرېدل او زما د پچکاري وخت نن دی څنګه سر په توشر او فقط د سر په اشاره دی شکرا یو وخت مره بدبختي دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای ده ما تل سوویلې شلې ولې په دې باندې دا شرایط محدود شول چې دا نس کولای درس وای نو مې ورته مال لري ته فکر یو د فون کې څوک نه لري چې له خوتې پښتنه کوي وای چې دا تاریخ کم یو دی ته په پخو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه و دې کوي د کور کار و دې کوي وای دغه تاجت نو چې اجازه خپل د خوښه د خصوصي نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټلو په تمبه دي ځان ځای کې راځي تر دغه ځای پر او فقط یو څو شوبو ته تاته دا چې تاسو شي نو موږ دې دا څه شو دې نه سل په ډیر بد حالت کې خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان چې نه چوي چې څه کومه شي چې ژوند یې دا امکانات دې کې چې دلته وختلو او مرتبوته لار پیدا کی او خپل مطلب ته راځي شي
مننه خوشاله اوسه مننه غلی عزیزی ورسته به خبرې کو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل ملما خغلی ادریس سیاوش څخه پوښتو چې د خپل هم د افغانستان زینو سیمو تتللې ګرځیدلې. سیاوش صاحب کته سره ته وایي چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډیر انجونې خوانځي ته نه ځي زده کړې نه کوي علت حال تاغه فکر دی چې مثال انجونې باید زده کړې ونه کی یا انجونې زده کړو ته ضرورت نه لري کنه امکانات هلته په کلیو کې نشته دي خوانځي نشته خون کې نشته علت د څه بولې؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته د خبرونو منو ته اله من دم چې خورزه او خروجه به ولري. اول دې تر ازم چې آیا د افغان ملت چې د کتاب وختونه کې وو او دا کنه آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم اصول پرمختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم، البته نر او ښځه، مشر او کشر، ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دوی. حتی که زه ووایم چې افغانان د افراد تر برید کتاب او قلم په چړانده خلک دي، نو که څوک دا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا لغه ډېره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنګ نوم ورکوم چې دغه جنګ چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په افغانستان کې روان و، دا د ټوپک او د کتاب او د قلم جنګ و. دغه جنګ که روان و که روان، دا د ترګمۍ او د رڼا جنګ ده. یعنی داغسې دي چې موږ او تاسې به پر باندې پوه شو. زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځېدم، ما کتابونه ویشل، موږ قلمونه ویشل، موږ مینه ویشله، موږ ډېرې سختې تېرې کړې، لږې تېرې شوې، تندې، هغلته امنیت نه و. دایشو مرکز ته زه ولاړم، هغه وخت کې طالبان و، د هغوی مرکزو ته زه لاړم، کلو بانډو، هغلته چې بیخي لارې نه وي، زه لاړم په اوبو کې په سیند پورې وتم. وګورئ د ما هدف څه و، دغه سختي و ما ولې تېرولې، دغه دغه زحمتونه نه. یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو، دوی ته موږ لرو که په سیمو کې کتابونه، کتابچې، قلمونه او مینه ورسو، دوی مني، دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی. خو کتنو له څېړنو وروسته دا ثابته شوه چې نر او ښځه په افغانستان کې، که هغه د افغانستان په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، که په شرق کې دي، که هغه په لرو پرتو سیمو کې دي، زه قسم خورم چې دا ټول د قلم او کتاب پسې لیونی خلک دي. یعنی په ټوله معنا په هر ډول شرایطو کې دوی قلم او کتاب غواړي. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خو سته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خو تلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې باید پر باندې باس وشي. خو اوس خاصم د داسې پوښتنې ته چې په لرو پرتو سیمو کې هم که دوی نجونې ښوونځي ته نه تللې، دوی د فکر مسله دا نه وه، بلکې هغلته جنګونه ول، که دوی تللې هغلته جنګ شروع کېده، نو دوی وشل کېدې. چې موږ داسې د ډېرو پېښو شاهدان هم وستو چې هلکانو نجونو ښوونځي ته تللې، هغلته جنګ شروع شوی او هغلته دوی وشل سیمې. نو هېڅ مور او پلار نه غواړي چې داسې یوې سیمې ته ځای ته خپل اولاد ولېږي چې هغلته جنګ وي، یا ښوونځیو نه، صنفونو، ټولګیو نه د سنګرونو استفاده کېده. اکثره ښوونځي که تاسې اوس هم وګورئ چې هغلته د جنګ پوستې وي، هغه په راکېټونو لګېدلي، هغه په مرمیو باندې لګېدلي. نو په ټوله کې دوی غوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې هم، که هغه نورستان کې، که زه وایم چې موږ د نورستان آسمان کلي ته لاړو، دا نورستان ته ځکه دغه آسمان کلي ته ځکه د آسمان کلی وایي چې دا ډېر اوچت دی هېواد چې غاره ده، او هغلته نښتل دي، سمه لاره نشته، ټول تیږې دي. خو هغلته موږ آسمان کلي ته م چې وختل، نو هغلته م نجونې ښوونځي ته تللې. که موږ د لغمان ګنجون ته لاړو، دغه لغمان ګنجون داسې یوه سیمه ده چې هغلته بیخي نه سړک تللی، او نه د بایسکل لاره شته، نه د موټر سایکل لاره شته، نه د موټر لاره شته. موږ په یو هوایي زنګو کې موږ هغلته لاړو، خو هغلته م چې موږ وکتل، هغلته م نجونې او مالکان تلل ښوونځي ته. په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابته وای سم او ویلی سم چې نجونې او هلکان ټول افغان نسلونه د افراد تر بریده قلم او کتاب دي او دوی غواړي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار، یو ښه فکر عام شي. خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟
هیواد صاحب ډېره مننه. اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارغ شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو.
او څلور خپل یم په تاریخ کې د پوهنی په برخه کې کار کوي په بیل بیل برخه کې کارونه کړی دي او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بیل بیل برخه کې کارونه کړی دي مونږ د کورنۍ نه لطفانه د کورنۍ نه لطفانه د مور او پلار لطفانه همدغه په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي زه غواړم یادونه وکړم زما څلور خویندې وې یوه مشره ده هغې په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو هلته هغه کلي ته د امریکا هیواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې سینفونه یې جوړ کړه دویمه خور مې په معارف کې وه تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې هغه تدریسي مرستیاله وه اوس د احمد اباب د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده په هغې کې امیره ده یوه کشرۍ خور مې د هغه خپل زده کړې کوي او وظیفه لري دنده لري ورونه مې هم دغه چې په معارف کې دي یو ورور مې په سرمالم د دلته په کابل کې هغه کې مسؤلیت مخته وړي یعنې د پوهنتون نه وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مو پوهاوي برخه کې مونږ شاوخوا 23 سنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره کړي هغه نجونې نن په لسم او په دولسم او حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي نو دا اوسنۍ جریان نه ده بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي دغسې یو تسلسل ده مخکې د علتونو پوښتنه وشوه ما زما په نظر مهرباني
مننه سهر صاحب خوشاله اوسئ د علتونو په اړه تاسو ویل مهرباني غواړو دا هم درنه واورو
یوه څه علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي لومړی علت یوه څه محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې ټیټه ده په لرې پرتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آګاه نه دي اساسي ستونزه هم دا ده چې خلک تعلیم نه لري ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی منفي ذهنیتونه لري فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړه شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي دغسې یو ویره موجوده ده او علت یې دا ده چې اصلي علت یې دا ده چې تعلیم هغه ده دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ځینې مذهبي او دیني مسایل دي او دریځونه دي دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر لري په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده خلک په دورایي کې هغه لري قرار لري دغه یو دوه اساسي ستونزه ده دوه درې فروعي علتونه دي یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نشي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله او بل ذهنیت دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زموږ متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دي خایل توپیري چلند موجود ده نو په لویه کې علتونه لري او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب. اغلی رحماني سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړې، په کومو برخو کې مرسته در سره کړې؟ واړم په دې اړه راته وغږیږئ که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب، تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې له ابتدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې، نو هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه وه او د هغو خلکو د زندګي بدوباش هر څه چې موږ لیدل، زموږ کورنۍ د ماپلار له هغوی نه یو تاثر اخیسته او هغسې ژوند یې موږ ته هم غوښته لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومانو چې څنګه ژوند لاره، د موږ لپاره هم هماغسې ژوند غوښته. او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې، د موږ ابتدایي زده کړې د پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوي دي او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوي یو، خپل هیواد ته بیرته راستانه شوي یو د مهاجرت نه. نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګیزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د زده کړو حق لرو او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو. نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو. بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت، البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتو، نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده. او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته له مانه ګټه ورسیږي. او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه انګیزه درکړې، څنګه تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کېږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي. او دا په دې لاره باندې کېږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو او د دې تعلیم او د تحصیل له لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو، البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو. نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړی ده.
ډېر زیاته مننه اغلی وطنوال عزیزي. مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلی دي یا مې لیدلې دا خبره هم کېږي چې د کور مشران یا ځوانان د نجلۍ چې یو څلویه شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل یې هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دی چې هغه د دوی انساني حق دی زده کړې لا هغې دې راوګرځول شي؟
محترم هیواد صاحب دا ډېر علتونه لري، لکه دوستانو چې ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله، یو د هغو څخه لکه جنګ ته چې اشاره وشول، بل د کورنۍ د مشرانو، چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده، نارینه په دې کې ډېر واک لري. حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده. ژوند باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابع وي. ولې په اوله درجه پلار دی، په دوهمه درجه مشر، حتی کشر ور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي. بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلی شوی دی. امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې، د لسیزو راهیسې، د تعلیم او درس ویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره، په سلا په ډول سره استعمال کړی دی. ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه، د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اطاعت تر هغه د مخه هم پر نجونو باندې د مکتب پر نجونو باندې تېزاب پشلی کوي. چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه زده کړي، دوی د اخلاقي کېږي دي کافران کېږي. دا د ډېرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی. متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو. موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو، حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو. موږ باید لسیز تجربه ترلاسه کړو چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغلي دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې، موږ ته په دې وېشت د مخې څخه زموږ ټول شان پاتې شول، اقتصاد مو په صفر کې زیات شو. نو زموږ ولس دا ضرور دی چې هم مو پلرونه، هم ورونه، هم منډې دا فکر وکړي چې نور موږ ته د سوادي او ناپوهي بڼه ده. موږ باید زده کړه وکړو، خصوصا موږ دیني زده کړې کوو، باید عصري زده کړې هم موږ لاسرسی ورته ولرو. اوس د اغلې سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې په پوهاوی لري. نو راغو دلته چې په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب وایي، هیواد صاحب په دا شلو کلو کې زه به درته ووایم چې شاوري کوټ او بسوالي په د کندهار څخه ډېره لږ فاصله لري. مکتب جوړ شوی دی، ولې شاګرد په کښې وجود نه درلودی. د مکتب کرتاسیه، میز، چوکۍ، د معلم معاش، دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې. د مثال په ډول به زه درته ووایم چې د معروف په ولسوالۍ کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې 50 مکتب لري، تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی په کښې جوړ شوی. نو که زموږ سیاسون و، که زموږ په اصطلاح رهبران و، ټول سي استفاده د دغه څخه کړې ده. توجه یې تعلیم او پوهنې ته نه ده کړې. دوی په واقعیت سره د پوهنې پیسې، د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و. او دغه سیاستمدارانو چې په هر ولایت کې ولایت اداره کوه، نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دریس چې و معرف ته یا لیکلوس درلودی، موږ خلک ودې ته هم خپله خلک راویشتي، که پلار دی، که ور دی، که مور ده، او هم زموږ ولسونه. دلته محترم ادریس یاوش اشاره ورته وکړله، دلته جنګ به تر رمۍ او رڼا تر منځ و. زموږ ولسونه خصوصا نجونې بیخي ډېر تږي دي و درس ته و تعلیم ته. نو اوس چې د ارنجین چې مکتبو ته تللی تر هغو پر مخ باندې دروازه تړلی شوې ده، زربیان هم د امارات اسلامي امارات څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاصه کړي، د دې نجونو اوښکو ته جواب ووایي. زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نورو ځایو خلک زموږ د ښځو حقوق غواړي. وایي دا زما لور ده،
زیم ما حق ودی تو واره ما حق مشتله ودی تاسی ریش فلما خشن پشتول هر سر آفاج کرم لاره لاره وزموش خالق بایت خفل فکر وچی کمو دولت دارانی حکمت تل او کمو لشتی طول بایت فکر وچی ودیر تکی تمتوجه سی چنور تو پاکس لبایت پا کلام بداله سی کشده تا کنار دا فر فرز دا چی باید تعلیم بچی
در از اتمنانه سیاوش صاحب استاد سیغاق مواری در خبری مواری دی مننه سیاوش صاحب مخکی مهم یادوانه وکړه چې ځینی کلتوری مسائل شته دی په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینی ورونه یا ځینی پلرونه د کورنجونې او میرمنې پرېنږدي چې زده کړې وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خنډ شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه ده چې هغوی له زده کړو محرومې شي.
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لاره کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسې باور وکړئ چې نورو ته به دغه جلۍ یوه ماشوم خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند اوبه شي نو زه فکر کوم که زمونږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بیچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په مونږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه. زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته زمونږ میندې باسواده وایي او مونږ سم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده. هیواد صاحب ولې یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغذیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه مونږ ولرو. نو دا مسله ده اوس هم یعنې زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې مونږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو. یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي. وګورې یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایه چې دغه ښوونځي ته مونږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو. وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ. نو پرته بله دلته یوه بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د مونږ وې تاسې مسؤلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي. وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بېکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه. ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنې عجیب او غریب ژوند لري خو چې دې خبرو ته غوږ ونیسي یا د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکړئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی. دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده. یعنې تاسې باور وکړئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللې ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته ولا نړ کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به سطرنج یعنې عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو که خلق ولوستل خود چه تر بیامورنه دیو موضوع پاره پختنه و که دیوی عجیب و ثواب بخاطه در یعنی پر طوله که خدای عجیب استعدادونه ورطه ورکتر دیده چه حالات برابر ندیده بیلا مسئله ده حواد سر رادم اتاسی پختنه تا چه مخ که خوش بختانه دسی ول چه اغا انجونی چه بخوانتی تا پلی کورنه و تا به پیغورونه ورکول که دل یا با دا انجونو تا پیغورونه ورکول که دل دا ننده و دا غیرت خبری و دا شاملی خبری و که دی اوز خوشبختانه دی پده چه پکل و باندو که یا جلی چه پانزی تا زی مور و پلار دا خبری دا غجلی تا کسوک پیغور نورکی بلکه لا تقدیر کی گی لا حسول کی گی دا وکن دا خوشبختی زیر چه مخ که و پیغل تلا پانزی تا اغیر بس با تاپی لگول که دی چه دا خند دا و پلار خند دا و مور دسته که پلار اغسی که ورونو تا بی خلق و پیغور نورکول چه بی غیرت خورد خوانزی تا جی و خلق ور تا گود یا تکره یا دادا کسی لیر جاده بی ووز خوشبختانه ایدی تا چه داغ خوین دی یا کورمه سوگو تا پیغور نور که تقدیلی گی حسول که گی تاشی او گوری سوخ مخ که فکر کوم تیر کال خوز که یا سری دینجون دو خوانزی لپار خبلا از مکا دو خوانزی لپار آور کرا یا داشه نو دیر کسان دی چه کلا دو خوانزی یا مثلا پا مرمی و لگه دلی پا جنگونو که خبل بچی را لگیری دینجون خوانزی تا مرموی چه لگی دلی غزه یا غی پلستر کری دی یا خیل کری دی چه چطونه و تجور کری رنگ کری دی بخول شخصی پیسو بانده نو دقا سی دیر کسان منگ اولی دل نارینه چه دینجون دو خاندی لپاره زمک وقف کری پیسو نو ورطا تیر سل خپل زمک نو ورطا تیر سل نو پتوله که زه ویم چه اوست بوسیوی است اوست ده حرکات وقتا رازی پا نشتو امکانات پا لگو امکانات دیر کارو کو موضوع مواخص دی بده بانده پوسو چی اوازی تعلیم افغانستان آباده ولیشی ناری سر سیالی اوازی با تعلیم که لیشی نرازی اوز حرکتو کو اوز خود پوسو طولی او بل سرم رستو کو
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتشي بو کې په دې وغه کې چې څنګه کې دی شي په کورنۍ کې پلارونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې وهڅوي چې زده کړې وکړي خو تر هغه مخکې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي هلته مو هم د پوښتنه کړې و چې تاسې خپلې لوڼې یا مېرمنې کور کې هڅولي دي چې زده کړې وکړي نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولم مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفې اجازه هم لري لور می اوس نرسری کې شامل کړي زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي یو تکړه او تعلیم یافته ښځه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته ښه خدمت کولای شي همدا ډول نصیب الله تکه لیکلی اصلا دلته تر نیمایي زیاتو سیمو کې د نجونو ښوونځي نشته زموږ ولسوالي تقریبا درې لکه نفوس لري خو دلته د نجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی وی د مسلو چارواکو توجه غواړم همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه له تیارو راایستلی شي خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کې چې خور یا لور د ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي نو ځمکه پرې سور ورشي او له قهره به درته ویشي نو دی وایي چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کې د ځان لپاره بلکې دا دی ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی ار دی دا ځان ته وګنی چې نه زی نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلم دوست لیکلي که چېرته یو انجلۍ په سمه معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي شکیبا اسف لور لیکلی علي موضوع ده ټولو والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بې له زده کړو ژوند سخت دی او وروستی نظر چې لولم هغه د ظهور الدین کمال دی دی لیکي وایي موږ له کلي نه د خپلې کورنۍ د نجونو په خاطر له نن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکډه شولو ځکه هلته ښوونځی نه و نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو دا د ښاغلي کمال نظر و نو نن روزه دا زما ستونایم داسې یاري نه کوي، خو پر صورت ډیره مننه چې تر دې دمو ماوري ځوان فکر خبرونه ته غوښته خبرونه په ورسته شی بو کې واړم لملمنو څخه پوښتم چې څنګه کې دي شی لنجونو سره مثال لمرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار په ډیریږي یو کار ور سره وشي چې هغه وخت پیدا کې زده کړی وکي. سحر صاحب تاسو را ته وایې په لاندو ټکو کې پام دی اړه چې څه ډول د غمرسته کېدل شي. کور کې مثال یو انجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی مو کې، نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
یوازې ډېره مننه. اصلا زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي، ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته به وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه کوي، هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ کم دا اوس برابرېږي، برابر دي چې نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي او وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتي سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاس په کار شي او یو مثبت جواب ورکړي. دا غلم خبره د ذهنیت هېواد سه محترم مخکې چاوش ته یو ښه مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برخ ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالي کې یو مکتب کې دی چې د خپل اعتراف دا ده چې دی ډېر تنبل، شوخ او ناپو پاتې شوی. استاد مجبور شوی ده دی د مکتب نه ترمینیټ کړی، خارج کړی او یو لیکي ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولي. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلي دي. دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي وایي بچو زه تا تبدیلوم، د دې مکتب نه بل مکتب ته دې شاملوم، او ځکه دې شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، او ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا دې سویې نه ډېر چیشته. تا باید دې ویجګې سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي افغانستان چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته، مور مې نه وه خو مور مړه وه، الماری مې کته، هماغه لیک چې په ګردونو کې پټ و روان شست ومې لوست. په هغې کې لیکلي وو چې دا زوی دې سنبل ناپوه او هغه ده بد اخلاقه ده، او د مکتب نظم و نظام یې را خراب کړی. دی وایي وایي زه د شته هېواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپلې مور د تشویق نه ممنون یم. نن زه انسټاین یم او ټولې نړۍ ته مې برخې یاد کړی او نور اختراعات مې کړي. دا د یوې پوه او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وایي، نازو انا وایي چې مور وایي چې ما به کله دته شیدې ورکولې، نو ما به زه به تل سودا سوم، بیا به مې دته شیدې ورکولې. نو باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده میرمنې، نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتې کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي. یا په پیشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خویندو سره، د مېرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، او تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسې د خبرونې شپږ دقیقې پاتې دی. غواړم د خبرونې درې میلمانه همدغه پښتنه راځواب کی. اغلې رحمانیا سحر، غواړو تاسې هم ورڅ ډول مرسته کېدلی شي له یوې انجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
مخکې دې چې د سوال ته ځواب وایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو د لونو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی وي تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم. که په یو سیمه کې ډاکټره موجوده نه وي، نو د هماغه سیمې ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجونو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجونې د کورنۍ لخوا هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي، په هماغه اندازه
خو اغلی رحمانیا سحر، که تاسو په همدې راته وغږیږئ، ځکه د خپرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي، چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولی شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي؟
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ورباندې پوه شي او دا د کورنۍ مسؤلیت ده. او مادي او معنوي سپورټ د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلۍ ډېره لرې فاصله ووهي او مکتب ته ولاړه شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات دا د انجونو د تعلیم په مخ کې. او ګډونوال هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خویندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او دغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحاله اوسې ډېره مننه. اغلې عزیزې، له تاسې هم پوښتو، د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایې له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري، نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډېر مهم دي د فامیل، خصوصا د نارینو اوړو د پخوا څخه، او دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه، او که په دې خاطر دا د کور وسي د هغې سپورټ دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوسو د شمېر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ واورېدلې، زما یو مریض راغلی او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي. په داسې حال کې چې ما په اروندو کې هیڅ فکر نه کاوه. دا د اوس اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جون کې په دې ډېر خوشاله یم. زه د شیع انجه غوښتنه کوم، زما خپله داسې پلان دی چې زه د دغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د لسم یولسم دولسم نجونې په خپل کور کې کې مور ده کې خور ده یعنی مشران کې مزدوره ده کې عمه ده کې خاله ده کمسایه ده دا پر ځان دا ټولې کې او د لیک لوست زده کړه ورته وکړي. زه و دې ته اماده یم چې کوشي چې د بعضي پروژو یا بعضي بین المللي ټولنو څخه د دې مرسته وغواړم چې و دې ته د لیک لوست کرتاسیه مواد تخته دا برابر کړي او موږ دا سازماندهي کړو. زما خپل دا د خیر سره په کندهار
کې پام دې هله یو موږ چې تاسو دا کار وکړی
کور
مودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب.
موږ د ژوند لوی مشکل نه دستیاده منن
کور مودان خوشاله اوسه. سیاوش صاحب یو دقه وخت تاسو هم درکو چې خپل ورستی خبري وکړی. تاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړی وکړي؟
هواد چې د تعلیم ته د نجونو هڅول مجبوریت نه ده، د موږ ټولو رسالت ده. یعنی یو انسان که غواړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده. که څوک غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسی اوسي، د عزت ژوند ولري، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او له هغې ممکنه لارې نور هم باید وهڅوي. دلته یوه مسله چې ځینې ښځینه د نارینه له خوا نه هڅېږي تعلیم ته په پښو باندې درېږي، خو بیا نجونې چې کلنکاری کوي، خاوند ته وخت نه ورکوي کله چې د معاش خاوند شي، یا مثلا یو ځای کې وظیفه واخلي او تجارت وکړي، بیا هغه د ماتې شوی ماتې میو کنه. نو دلته بیا هغه نارینه بیرته پښیمانه کېږي چې دا مې څه وکول، دا خو مې په ځان ځانته مې بابا او داسې یو څه جنجال مې ځان ته وکته. نو زه وایم چې ښځینه باید د نارینه وو له خوا نه په مادي او معنوي لحاظ باندې ملاتړی وشي، او دلته باید ښځې بیا درک وکړي چې دغه چا لاس راکړی او چا حمایت کړی. همداسې نه چې که یوه ښځه د نارینه د خپل خاوند له خوا نه حمایه کېږي، سبا ته باید ښځه ځان نه بیا مېړه جوړ نه کړي دلته.
ډېره مننه، ډېره مننه سیاوش صاحب، خوشحاله اوسئ. کورودان ډیره مننه کو له سیاوش صاحب څخه د خبرونې لټولو ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار، اغلی رحمانیه سهار، ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خاغلی ادریس سیاوش څخه ډیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. د نجونو د زده کړو په اړه وغږېده او په دې وغږېده چې څنګه کېدلی شي د نجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې، بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده، نو پانګونه نه کوي، پې زده کړې نه پرې کوي، بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي، هره سختي پې راځي، هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي، خپل ژوند وپېژني، ځان وپېژني، او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي، هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسې مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.